سلامونه دا ازادي رادیو دی خبرونه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغانستان کې تر شلو زیات ولایتونه د کرونا د دریمې څپې سره مخ دي. د امیر روغتیا وزارت وایي پر روغتونونو فشار په زیاتېدو دی.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن
په څونه کې د کابل په شمال کې د برېښنا شپاړه سپایي ویجاړې شي.
د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یو بل پایا هم په بمونو
په جګړه ځپلي هلمند کې له سندرغاړي عمران شیرزاد او د دل پلار سره خواله لرو. په حقیقت سره پروګرام کې د اترای اداري او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په ورستیو ناندرو بحث شوه. د دې ادارې ویان سید شینواری په کې بلمدې
مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوه دا چې دوی نشي کولای د چانه په خپل سر باندې پیکیج ورته فعال کړي.
تاندې څنګه ونیس پروګرام او زین نور ریپورتونه او مطالب هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. خو پایل ل خبرونو کې وو چې صالح محمد صالح دروري
د ملي امنیت شورا ویان وی وفتول طالبانو له تیر میاشتې 1455 حمله کړې دي. په بغلان او بادغیس کې وفتول طالبان او امنیتي پوځیان وژل شوي. د بیلاروس جلاواتنه وګړو د دغه هواد پر پوله پراخ اعتراضونه پلان کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وی وسلول طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې لپاره 1455 بریدونه کړی دي. رحمت الله اندړ نن په ټویټر کې لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درش پیته وسلول جګړو او چودنو مخنیوي کړی دی. شغلی اندړ ادعا کړې چې طالبانو یوازې تیر اونۍ په وښتو ولایتونو کې د شوزو او ماشومانو په ګډون درش پیته ملکیان وژلي او 1600 نور چپیان کړی دي. رحمت الله اندړ زیاتوي طالبانو له واشنگتن سره له موافقې وروسته د بین الافغاني مذاکرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویل لري. بلخو د وسلور طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې له پروند راهیسې په میدان وردګ، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکنډي، زابل او نور ولایتونو کې د ځینو پوستو د نیولو او د ګڼو افغان پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې شکل لوري یو او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یو چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي په وژل سوي کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قومندان ګلبدین او د بورکی ولسوالۍ امنیه قومندان لطف الحق هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي د بورکی امنیه قومندان جلګې ته له خپلو همکارانو سره د همکاري لپاره ورغلی وو. د حملې مسؤلیت وسلول طالبانو منلی دی. بلخوا د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي په ګیزاب ولسوالۍ کې له تیرو دریو ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ونه فر پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او 15 کسه هم زخمیان لرو. ولې دشمن ته د 40 څخه تر 15 کسانو پوری مړی او همدا ډول د شو د 15 څخه تر 40 کسانو فری زخمیان لري.
امنیتي چارواکو په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه په لس ولایتونو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپور ورکړی دی. د بدغیس والی وایي د وسلول طالبانو په ډله ییزو حملو کې لس وسلول طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وژل سوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل دغه حمله تیر شپه په څو ساحو کې سوي.
که به اثر این حملات متاسفانه
په دغو حملو کې له بده مرغه زموږ د ملي اردو 15 اتل سرتیري شهیدان او 2 تنه ټپیان دي. په متقابله دفاع کې د طالبانو لس کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي.
بل خو د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قل اردو په ویلامیه کې ادعا کړې چې په زابل کې پرون شپېته وسلول طالبان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د 15 امنیتي حوزې په نارباغ کې 2 کسانو په یو پوسټ کې 15 پولیس تر مسمومولو وروسته په ډزو وژلي او د دې مهماتې له ځانونو سره وړي. په بل خبر کې د تخار د امنیت قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې تیر شپه طالقان کې د وسلول طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات غیر مسؤول وسلول وژل سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د چاپی ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکارۍ او د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنوی ته وویل دغه سندونه په هرات کې د محمد انی فاطمر او رشید میردوف لخوا لاسلیک کیږي.
پیرامون تطبیق و گسترش هرچی بیشتر
د زیربنای پروژو تجارت پاسپورت د ټاپی په ګډون د انرژي د انتقال او نور پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لار چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان کلی بریدی محمدوف د روان منډی کال د جنوري میاشتې پر 14 د دوړو هیوادونو ترمنځ درې لوی پروژې پرانیستوي. په هغه پروژو کې د 1000 کیلو ولټه برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریل لار او له ترکمنستان څخه د هرات ورغونډې ته د نوري فایبر لارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ پروژه شامله وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسالې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغیز څخه ویرېدل، نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعبو ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تم ښکاره کړ چې په تور سمندرګي کې شای نور غاز هم کشف سي. د بیلاروس جلاوطنه وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی بل اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی به پاین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. پر پوله دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو له الوتنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون لږ څه باندې 7 ساعته باسون وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي چې ښه صحت لري.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د رادیو لاري په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ لاري هم کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼه پته ده. زموږ له ویب پاڼه هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، او هم کولای شئ چې زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل اکسونو او ویډیو غارو سره وګورئ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کورونا په اړه غوښتنه جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کورونا درېمې څپې د افغانستان 14 ولایتونه اغیزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه زیاته شوې ده. په اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
د افغانستان د امیر وختي وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغیزمن شوي، خو څه باندې 40 ولایتونه یا د کورونا د دریمې سپې په اوج کې دي او یا هم د دریمې سپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د امیر وختي وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی چې د کورونا ویروس په دریمې سپې کې روغتي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې او بعد لومړۍ سپې په پرتله 15 تر 20 سلنه زیاته شوې ده. خغلی مجروح د کورونا ګواښونو ته په پام خبرداري ورکړی او لیکلی دی چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړی، همکاري وکړی او امکان تر کچې په کور کې پاتې شي. ګواښونه او کرونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د امیر روغتیا وزارت ویان د سیر نظری هم وای چې اوس مهال د اکسیجن کموالی تر ټولو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کمواله ده. ډیر هڅه کیږي چې اکسیجن په سم ډول تامین کړو. زمونږ ډیر واقعیت اکسیجن ته اړتیا لري.
په ورته مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګوندیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې دغه هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجلې روغتیا مرستې وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو سره د آنلاین کانفرنس له لارې غوښتي چې د بهرنیو روغتیا مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې ډاکټر عبدالله داوري وایي په ټولو هغو روغتونونو کې چې د کرونا ناروغان پکې بسترې دي د اکسیجن کموالی شته.
تنها افغان جاپان کمبود نه لري د اکسیجن، یعنی الجنا شفاخانه هم کمبود لري، سره میاشت هم کمبود لري، او نور شفاخانه چې شخصي کې دي که دولتي دي د اکسیجن کمبودوالی شته. چې ټول مریضان زموږ کوم کورونای مریضان چې دلته بسترې دي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دولت هڅه کوي چې د کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، درملنې لپاره د روغتونونو تجهیزات لا زیات شي او د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کرونا منفي اغېزې او زیانونه د امکان تر حده په چټه کچه کې وساتل شي. افغانستان دا مهال د کرونا ویروس له درېمې څپې سره مخامخ دی. د امیر روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 1,223 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 1,000 تنه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول څه باندې 9,000 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او نږدې 3,150 تنه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو ویل کېږي چې ممکن په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې غیر رسمي شمېرې له دې هم زیاتې شي. د افغانستان حکومت د پریکړې له مخې د ودونو سالونونو سربیره په 14 ولایتونو کې پوهنتونونه، ښوونځي او د زده کړو نور مرکزونه د دوو اونیو لپاره تړل شوي. خو د کرونا ویروس چټک خپرېدو ته په پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه نور هم وغځېږي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوند کې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وی بیګاش په بګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوستنه د ماین د 14 لامل زیانمن شوی خو نړیدلې نه ده. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی زیدی رډیو ته ویل په قرباغ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار بنن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له دوو میاشتو راهیسې د 14 د برېښنا ستنه ده چې نړول کیږي. له ښاغلي سنگر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تیر شپې د پیښې په اړه ترې پوښتنې.
پرون موږ زموږ همکارانو کولای شول چې د وارداتي برېښنا چې یو پایا په دې ترباغ ولسوالۍ کې په موږ انځول شوی وه، دا به ودری او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تګدوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده، د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن د وروستی کار وی او رسته ورځ به وی نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته رسېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب، د دغه برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوي که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موخه د پایو د ساتنې په اړه همدار از د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړې، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړې دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي عامر الله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړې دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه به پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا بیا د امنیتي بنسټونو د چارواکو او کارکوونکو توجه غواړو، ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي او همداراز د افغانستان له خلکو غواړو چې په دې برخه کې له خپل امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي، ځکه د نړۍ ستر هېوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلی دي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي تر څو موږ وکولی شو د دې کورونو ته په دوامدار او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی و چې د برېښنا په پایو یې د وروستیو بریدونو د لړۍ په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو لوونه ترو
په روزګان کې ځای چارواکي وای د دی ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د دی ولایت والی محمد عمر شیرزاد رسنوی ته ویلي دي چې په غیزاب او چوره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بول شوې دي، خو طالبان بیا بل سوي په اړه یې پامکړی دی. ریپورت ده
دا د ورزګان ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده چې نن یې درېیم ورځ ده. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنۍ ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې پر غیزاب ولسوالۍ تېر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له لوري پر شاتم بول سوي دي. نوموړی وایي چې د افغان ځواکونو د ځوابي برید پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل سوي او تر شلو پورې نور هم ټپیان دي. شیرزاد زیاتوي چې د یادې جګړې پر مهال یو د ملي اردو سرتیری او دوه پولیس وژل سوي او 15 نور افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
په غیزاب ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې طالبانو تهاجمي حمله پیل کړې وه چې لا اوس همالته جګړه روانه ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه لوړ مورال د دشمن په مقابل کې جنگیږي او دشمن ته ډیره سخت درنه مرګ جوړ لاغشته ده. موږ هم دوه نفر پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او 15 کس هم زخمیان لرو، ولی دشمن ته د شل څخه تر 25 کسانو پوری مړی او همدا ډول د شو د 15 څخه تر 16 کسانو فری زخمیان لري. تیر شپه هم دشمن تهاجمي بریدونه وکړه، ولی د دوی بریدونه په شاو تمولستول.
والی محمد عمر شیرزاد د غراز زیاتوی چې وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر چوره ولسوالۍ هم ډلې زبریدونه کړي او غوښتلی چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو وایي د افغان پوځیانو له لورې بریدونه په شاتم بول سوي دي. نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال دوه وسلوال طالبان هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته پاستولی لیکلی پیغام کې د افغان چارواکو د ایدا ویرت کړی دی. احمدی ویلی دی چې په گیزاب ولسوالۍ کې طالبانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او نه هم افغان سرتیرو پر مخ تاک کړی دی او دغه راز یې په چوره ولسوالۍ کې هم خپل لوري ته اوښتې مرګ ژوبله رات کړه. دا بیا د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د گیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه له مرکزي ادارې څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کول.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اریانا افغان هوایی شرکت له درې میاشتو وروسته بیرته له روسیې خپلې وال وتکه راستنه کړې شو. د دې شرکت چارواکي وایي د دوی یو بوئنګ الوتکه د روسیې د هوایی ډګر د ګمرک سینو مسولینو د ګمرکي ستونزو په بهانه له څه باندې درې میاشتو راهیسې هلته ستنه کړې وه چې نن دوی بیرته هیواد ته وګرځوله. د دې شرکت چارواکي وایي د دغه درې میاشتو په موده کې چې دغه شرکت یادې الوتکې نه درلودې دوی لوی مالی زیان سره مخ شوي چې په دې اړه به هم دوی ژر په محکمه کې دا وخلاص کړي. روسي چارواکو په دې تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. نور حال په دې رپورت کې
اریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافرونو کې الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکي ستونزو له امله روسیې ستنه کړې و نن بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې له څه باندې دریو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یو مسافرونو کې الوتکه له دې امله چې ګوندي محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې و.
ما اساس از می اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ری ماس
دیدی تور پر بنسر زموږ الوتکه درول شوی و چې ګوندی تاسو د دې الوتکه محاسبوي اسناد پر وخت نه دی سپارلی چې ورسته د اسناد او راپورونو لمخه دا موضوع محکمه ته لاړه او لسیړنو ورسته د اسناد پر بنسټ د روسیې د هوایی ډګر د ګمرک برخه د زینو مسولینو وظیفوي غفلت ثابت شو. نو اریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول پړه نه و او برات یې ترلاسه کړ.
خغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایی جګر او ګمرکونو مسولینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لاس ورځې وخت ورکړی و خو په خبره دوی دا غوښتنه ونه کړه. د اریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوې وه دغه شرکت ته لوی مالی زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یو محکمه کې داوا خلاصه کړي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونو کې الوتکه نن د کابل په حامد کرزي هوایی ډګر کې ناست وکړه. اریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو راپدې خو په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. مخکې مو د افغانستان د اریانا افغان هوایی شرکت د یو ستونزې په اړه واوریدل چې بالاخره یې الوتکه له مسکو راستنه کړې ده. بلاروس هم د الوتنو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. له تېرې شپې څخه اروپایي ټولنو غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه نور د بلاروس د هوایي شرکت الوتکې کار نه شي اخیستی. په اړه عصمت ساروان تفصیل لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په فضا کې د بلاروس د الوتکو ټګ راټک او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لوري د لا سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یو مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بلاروس ته هوایي شرکت سپرلی ولېشتوي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بلاروس له فضا نه تیروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازي ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګران کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له اتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لوري په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلواله لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویانو میږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
او سم جګړه ځپلې هلمند ته ځو. دغلته د هغه سندرغاړي سره خواله لرو چې د جګړو او نامنیو په منځ کې خپل دوه ځوان بچیان د سندرو ویلو لپاره روزلی او په هلمند کې د امن او سوکالۍ په هیله دي.
ل جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تاریخ نه بلکې د موسیقي نرم او د خوږ ځان
پکلی او کورو مستمر میرا واردل پکلی او کورو مستمر میرا واردل
سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندر وویل. فرید خوشحال وای دې سندري ورته شهرت ورکړ او هم دې سندري سندر ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق باندې سندر وویل او تمر ناز دی نو یو له
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر و نه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی دی هنرمند دی ما خپل آواز باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا نیم خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه و ما ول چې خپل وخت بطل کړم خپل د ډیر زیات ستون سره ته موږ اوس فل حالم مخکې خو بیا هم تر مخکې اوس ان شاء الله الرحمن چې خلک ډیر اسلامي دي او بیا هم دا چې یو نیم خاص چې هغه په ډیر بدنامه باندې موږ ته وویل کې
د افغانستان په زیات شمیر لری پروتو سیمو کې په ځنګړې ډول په جنوبی ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپل له سندرو ویلو سره مخه ښه کړې او خپل دغه هنر خپل دوه کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت یې خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد ده. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشاله دي چې پلاری د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلارجان می هنری چارو کې ډیره همکاري را سره کړې ده، ډیره تشویق کړې ما کوم سندره چې ما ویلي نو بس چې در مینوال پر رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشالله دا ډیره شایسته سندره ده، کمی د وطن سندره، کمی عشقي سندره، محکمه داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي نو بس اول دی تهید را تر کې چې ماشاءالله ډېره ښایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ شي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ شم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ شم ولا د هلمند خلک دي.
دوستانو په هلمند کې مو د یو سندرغاړي او د هغه د دوو زامنو په اړه واوریدل چې په ستونزمنو شرایطو کې بیا هم خپل هنر ژوند ساتلی دی. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وی د وسلولو طالبانو لخوا د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې لپاره 1455 بریدونه سوي دي. د بغلان چارواکي وی په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوي جګړه کې چې تر سهاره روانه و لښته لږه اته پوځیان وژل سوي دي. یو چارواکي ویلي چې په جلسو کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قومندان ګلبدین او د بورکی ولسوالۍ امنیه قومندان لطف الحق هم شامل دي. د بدرس ولی وی د وسلول طالبانو په ډلې زو حمله کې لاس وسلول طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وجل سوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي تر پخوا بدل سوي ده. عمران خان دغه څرګندونه له رويټرز اژانس سره په مرکه کې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د چاپی ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکاریو د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی چې هوا دی په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز کشف کړی دی. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د بیلاروس جلا وطن وګړي پم کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي.
دوستانو مخکې لدی چې حقیقت څه دی ونیس پروګرام ته ورشو او همدارنګه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره څنګه پروګرام دی واوري راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. ورسته ورپسې تاسو کولای شئ او بخښي څو سپورتي خبرونه اورو. ورسته ورپسې حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبري.
کولومبی ځلنن په بامیان کې د خجنه باسکټبال او د نارینه دویم پړاو باسکټبال د ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي موجود قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دواړو کمپټوبو هدف د خجنه او نارینه باسکټبال د استعدادونو پیدا او معرفي کول دي. د ښاغلي قاریزاده په وینا په یادو سیالیو کې له دواړو ډلو 120 تنو تنکۍ ځوانانو او ځوانانو ګډون کړی. د نوموړي په وینا له دغه لوبو هدف د بامیانو ښار په ښوونځي کې د باسکټبال لوبډلو رامنځته کول او په دغه ولایت کې یاد ورزش ته وده ورکول دي. په کابل کې نن د اتلتیک خزینه ځغاست سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، کندهار، مزار شریف، کابل او دایکنډي ولایتونو شاوخوا شپېتو لوبغاړو ګډون کړی وو. د نوموړي په وینا په یادو لوبو کې به د 400، 300، 200، 300 او 1500 متره په واټن سره په خپلو کې د ځغاستې سیالۍ وکړي تر څو بریالي کسان د ځغاستې د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلي قاریزاده زیاتوي چې د سیالۍ په پای کې به 18 تنه غوره څېرې ملي لوبډلې ته معرفي سي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوالو سیالیو لپاره نوي اصول اعلان کړل. د راپورونو له مخې د نوي اصولو له مخې به له دې وروسته د 20 اوریزو نړیوال جام او یو ورځنۍ لوبو لپاره د کرکټ د نارینهوو لوبغاړو ترمنځ یوازې په هر 2 کلونو کې یو ځل لوبې وسي. په اصولو کې راغلي چې په 20 اوریز جام کې به 20 ټیمونه لوبې وکړي چې 18 مخکښ ټیمونه به د سوپر 8 پړاو ته لاره پیدا کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ملي اداره وایي هڅه کوي چې په دې اداره کې له سمون سربیره هغه ننګونې پای ته ورسوي چې ورسره مخ ده. د تیداری یو شمیر مخابرات شرکتونه هم جریمه کړی وای زنی میلیونونه ډالر پورې وړي چې لای بیت المال ته نه دی سپارلی. خو پر دې ادارې نیوکه هم کیږي چې نوې رهبری د یو کال وروسته هم هغه ژمنې بشپړې عملي کړې نه دي چې وړاندې کړي. د کیفیت خواله د بایو کمواله او په حقيقي معنا د مخابراتي سیستم ډیجیټلي کول هغه مهم اجمنی دي چې د ادارې نوې رهبری له خلکو سره کړي. خو له دوی څومره عمل شي د افغانستان د وایدو لدرکه دا دریمه اداره اوس په څه حال کړه. دا نورې مهمه پوښتنې نن د ادارې لویان سعید شینواری صاحب سره حقیقت څه د خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. شینواری صاحب خره غلاست ازادي راډیو ته
ډیره مننه تاسو سره ستاسو نو ورځې کوم سلامونه ونیکه هلی.
لومړی اساس او د مخابراتي شرکتونو ترمنځ راپورته شوی جنجال پسې شي دی.
د مخابراتي شرکت